یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اساف ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اختصار په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرودی محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه، او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، آه چې مزل څومره لنډه.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو، له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه که ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی وي، درونګرایي په شعر کې، هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دا هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی، او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عاید دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحق حضور نه لري، مخل حضور نه لري، او دا هم زموږ د شعر یو عاید دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی، او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه درباندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه ټوکه چې نه کوي، او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زېږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه، په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په عیسه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی، او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې، او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړلې مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړلی کتاب تش سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي، خو غلش هم اکثر ډیر مبهمی سره مطلب سم نه ځینې اخلي پر اړیبانی که من دسی د تکل صاحب د افغانستان لډیرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټیلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو، چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو، چې زما په یاد دي چې هغه هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې ده ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه، او دغسې نورې کیسې چې ده سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړي چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي، هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وځي، دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه، او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې. مګر دا لنډ شعرونه دې معنی نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، هغه ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې به افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زه به په اجازه یې زه به یو څو څو بیتونه چې به انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے واڑی واڑی چ دل مر ل در مندنا در توگی پو گور اولم سمدا وزرو نہ پمی پیر ترا د تکل په شیر کې یو بل شی چې زما د یاد ونه وځي، هغه د ده صداقت دی، د ده عاطفه ده، چې دا فوق العاده کې ځلیږي او همدغه دلیل دی چې د ده شعر ته ډېر خوند ورکړی. مثلا د یو چا ته وایي چې اے زروری دا سی ڑنگا بنگا دا سی آس کا غاڑا چیٹ زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی لزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت سکروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح ته پیغلی د مالک سترګې په لارې دي.
او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو، او واقعا دی پکې بریالی دی، ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې هغسې شاعري وکړي لکه شپېتمو کلونو کې چې کوله.
یاد دې وي چې په دې غونډه کې د دري ژبې دوو تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوې وکړې. خاغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دریش باړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري خاغلی احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د خاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکتنه وسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال خاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د خاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل نجلۍ مخکتنه یې کوله. د تلل نجلۍ مخکتنه هو تلل نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و ځکه یې پایله ښه وه.
د کور کتابخانه کتله اته مې داسې یو شلورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي و دنیا مجله و دومره ګڼه. دا مې راواړوله او دا مجله د ملوله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژنو صنف کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به در فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوږ ته نیولې وه. د دې کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې ډاکومنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري او په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې ما کومې مچلې پټې راایستلې په شوق نو اوس که دا کتابونه م چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. ګمان کوم که شوق مضر نه وي کورنۍ بهتره ده چې هغه لوکانو ماشومانو زلمکي پرېږدي چې خپل شوق پوره کړي. په دې کې به ګټه وي.
ښه انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوې بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنګونو و نورې قصې وې. ډېر مایوسي وه، ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم، دی په لندن کې و او دلته یوه مجله خپره کړه دیوانونه ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې د خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلې ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلق مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کې هر عقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال وو. ښاغلی احمدی په تلل نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نومونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تربیت ناول او پلانډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال داسې نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه سلاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره معلومات مخې له مخې موږ تاسو ته وسو چې په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغسې نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو محتوا نه ده روښانه کړې. برعکس یو تلوسه لري دغه څوب دغه نمونه کې د کیسې چې هغه کې هغه لوستون قاعده ته حساسې چې خطر پای پورې ولولي بل خبر ده چې په نمونه کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي فرضاً ظالم سړی یا مهربان دغه نمونه ایمل پسرلی ایس وخت په نمونه قضاوت نه کړی
د ایمل پسرلی په خوانې کې سه پوسټ کارتونو ته ورته وی چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوی وو خو سنې کې سه یوازې پوسټ کارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه جوړول صحنې ته یې کتل د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وی کیسې لنډې دي 500 کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي مګر په دغو 500 کلمو کې یوه صحنه کامله انځور شوې یو حالت کامله انځور شوی او په دقت سره انځور شوی په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی شاعرانه شوی دی وروستۍ ټولګه د نورو ټولګو نه بدله ده دلته یوازې پوسټ کارت نه دی دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي ځینې پوسټ کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوې د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګیږي یو بل احساس وړاندې کړی دی
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یوه بل تخنیک کوي
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي نجلۍ تللې ده اوس د دې مخ څنګه ګوري یا به په صغر کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي یا به قدم چټکوي چې مخکې شته نه او بیا سره چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخنه د دې ولیده یو درې ملارم لري حسین په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شې ته وګوري او په هغه کې به تل نجلۍ مخ وګوري فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی د مخ هم مخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې د چا انځور وګوري هغه شې د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون تخکاره کړي مګر دې تم د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمې غنی د تلل انجلۍ په اړه خپل لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کیږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښیږي هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم نو ځکه په کیسه کې هم له تصویر نو سره خاصه علاقه لرم خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازه بیم دوه ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښتل د چا لپاره لیکل وکم پلار به می خو دې وښه هغه تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګور چې څوک ویل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوای هغه راته ویل وای کدا کار وکي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوي بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوي او د یو بل چا د خوښ لپاره لیکل کوي همداسې ده زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که داسې په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم خو کله چې کوم صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت عذاب دی دغه عذاب چې تر څو را سره یې تاسو به پازاب وم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ضرورت خوند هم راکړي په نهال کې
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو
د خپل مرکز د خپل وجود نه غریزان دی خلک د چا جنډه لاس کې چا پس روان دی خلک د زندګۍ معنا د خپل عمر شمار پاتې ده اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دی خلک تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي غزل دی په ایستلې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره زه خو یا در میانېږم زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم چې د غم په کور خادي وینو ژړېږم د غمونو په غمونو کې ګډېږم زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم میانتوب رانه هېر شوی و کافر وم میانېږم زه خو بیا مسلمانېږم تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم سادګي مې دومره فخر ده درمانه زنګ د خاورو په سادر کې ویده کېږم مبدون صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي د اشنا غمه د اشنا غوندې شه علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغوا
یو غزل ده درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان په ددې غره دپاره ښه دی که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی ساحوان خو راکوه چې ته رادرومې نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی او مقصد ده چې په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی
ساجد بهار تا ستاسو درون هر کلای
غزل تر اعظم د هندارې حافظه څه د تصویره راته وایه چې کیسه څه د تصویره د جنت مست وږما څه د تصویره د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره د ژوندي انسان تمثيل پسې روان یې د ژوندي انسان تمثيل پسې روان یې لدې بل ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څېرې ظاهري نقش یې نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل و فکر تر منځ سوزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضت پیدا کېږي بې لمانه دې نامه څه د تصویره خ پوهېږي له هندارې نه را بېل یې نه پوهېږي فاصلات څه د تصویره ډېره مننه
څو بیتونه دی وایي دغه مې وطن دا یې وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي ووایي چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي او هره ورځ زما چې د ژوند تېره ده ما پکې باور وکړې ژړلې دي
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري ما د محبوب په غزلونو کې حس کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري
گمن خوزان درن لگه کرده ده زان نلری لده نپورتا پیرزوین خو امکان نلری تر وخ را وچکا و گتلوی فکرون محدود لده نپورتا دا و گری بل پلان نلری گمن زازی تا بلا نور که
و یارونا تر کوتک و تر توپک چی محدود شوال زما بسیر دارن بسه انعام دا چانو آخلی دا ورور دا قتل دو الزام چی ورور تا مخامخ شی سرای با پدی وقت که انتقام دا چانو آخلی او یو سلوری زبلا نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زده لیوانای تللی او خالق استا تا دی سرکش اشرف مخلوق لویره اوس می دی کور دی دروازه پا خلق اسپای تللی غزل دی زمان دی زهر او توبی پا پلتن گرزی تل می پزرستا دا جابر نظر بنگن گرزی تردی نپورت دا ولپت پا تاریب نپوهیگم بس خلمبه دا چی همیش می لبدن گرزی او مایی بیخی دا پاکی دلو حسن نده کری ستا دا دوسته داغ می تروس پا لمن گرزی دا دنیا بلی هری چاری زلت اومندلو بس یوامین دا جانانا چی پتمن گرزی ستا دا ویسال واده پا هیس وقت که رالند نشوا توا پا چپ دا زما دا گرستن گرزی پا هرا پتح که ایسرک وی دا پردی مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطرزن گرزی او بیادینو نمجبرا ومرا تا صفا ووایا ستا پا زرکی چری کرک لخوگمن گرزی
اوز هم دا بندیل علی پا تموی دا کیگ ما سر تا کند کند تیگ اگدموی دا کیگ ما غم و خوشالی دی پیاری سر چپکرما ویخل خوشالی گرزم لغم ویدکیگما زخو سکندر شاعری پزور نکوم خام خاچ خوب راشی بیدم ویدکیگما محمد رحیم سکندر برا وغادو دتا درون هر کلی سر تمی جنون خطلی چر تمی رمانشتا خار که چشپیلی غگوام بلخو پرمانشتا خوتمو ورسترگیوی پا برا ادامانشتا زولک کوهی تا کانی لارا که دما نشتا منگ دوارا یو تنیو دا سو اگه جمله دا چه او خو پکی نزایگی حتی چی کاما نشتا زل دی خاطره چی یاران را تزوریگی بیا یا ما خو پخلوم دا غربت سپیرا نام نشتا سیوره او اوبیار کردگار را ترکڑه دای زغلی سکندر تل پا پاخ سلک خاما نشتا
زبا تل برانو استاز استاد دل پاچاز منتا پدیر احترام بلن ورکم چی سکیج تراشی او یو نوی غزل را تر شریک یا
دین او رستا بدا غر او ون ون جاڑی دل تا چوک شتر چ پخ پل جمن ون جاڑی یواز زنیم چ جاڑم او وخیز خما دست زن نشتا چی بود غن ون جاڑی دخپل خور دخپل مور کڑی کی را یاد چکڑم پتا دی خور پتا دی مور دخمن ون جاڑی زما چرل اگریوان پرید بی آزار خده چه تا دستا گوتو که گران استن ون جاڑی زرد رازون خزانه دا دا بچیر تا وشی چکانی وریتری او دغرل من ون جاڑی پاچا پا ورکی دی خوب وڑا مشو مو پخته چی حسی نچیر تا بیا دستا پختن ون جاڑی دیر منه